Πάντα.
دا مشال ریډیو د وخت د ماسپښین یو بجسوا زبوري وال کاکړیم سلامونه مې ومنئ. د پېښور په متنو کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ پنشت کې د پولیسو د یو چارواکي په ګډون او عسکر وژل شوی دی. ملالا یوسفزی د درملنې لپاره لندن ته وړل شوی ده. د مومندو په ایجنسی کې د سکولونو د ړنګولو پر ضد د کامی امن تړون په نامه تنظیم جوړ شوی دی. او په شمالي وزیرستان کې یوې جرګې پر ملالا یوسفزی د برید غندنه کړې ده، خو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو مخالفت کړی دی. د دې ترڅنګ د مشال ریډیو اونیزه خبرونه مرکه به هم واورئ، خو لومړی به خبرونه واورو چې مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سره ټکی. د پېښور سره نږدې په متنو کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته کې ایس ایس پی خورشید خان سره د نورو شپږو پولیسو وژل شوی دی. آی ایس پی آر وایي چې ملالا یوسفزی د نور خلک علاج لپاره برتانیې ته استول شوی دی. د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هامون وایي چې په راتلونکي کال کې برتانیې پلان لري چې د افغانستان نه به په زرګونو خپل عسکر وباسي. مشال خبرونو تفصیل. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه تیره شپه په متنو پولیس سټیشن د وسلوالو طالبانو برید نه پس په شوین خطکې د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر خورشید خان سره د نورو شپږو پولیسو وجل شوی دی. د پیښور پولیس لاین کې د وجل شوو پولیسو د جنازې نه پس خبریالانو سره د خبرو پر مهال د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان پوتی وویل،
جہاں پر بھی دہشت گرد موجود ہے جو اس طرح کی کاروائیوں میں ملوث
دی وای کوم زے کی جہم طرح گروی د ہوی پر رد پر ہر قیمت عملیات کول ضروری دی. مونږ د زینو خاص سیمو نمونه اخلو، خدا ستوند د وی خاص سیمه نه ده. د سیمه حالات به ال حقیقی چ پټول سیمه افغانستان او قبائلی سیمو کې حالات خش
مشکلات ہے. اوور آل یو سچویشن میرے خیال سے تبھی نارمل ہوگی جو پورے خطے کی جس میں افغانستان کی
پولیس وایي چې تیره شپه 10 بجې طالبانو چې په درنو وسلو برابر وو د غازی آباد د پولیسو په پوسته برید وکړ، خو زیاتوي چې د پولیسو او اف سي ځواکونو طالبان په شاو تمبول، خو دغه نښتې تر 45 منټو پورې دوام وکړ او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. زموږ خبریال د پېښور د پولیسو د ډي اس پي فضل مولا له خولې زیاتوي چې کله دغه برید وشو نو ایس ایس پي خورشید خان سره د نورو سرتیرو سیمې ته ورسېدو، د طالبانو پر ضد د خپلو سرتیرو مشري کوله چې د مشینګن په ډزو لګېدو او سره د خپل ساتونکي وجلې شو. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره ایس پی آر وایي چې ملالا یوسفزی د نور خیلاج لپاره برتانیې ته واستول شوه. آی ایس پی آر زیاته کړه چې د ملالې حالت اوس ښه دی، خو د نور زیات خیلاج لپاره د ډاکټرانو بورډ پریکړه کړې ده چې برتانیې ته واستول شي. ملالا یوسفزی د رواني میاشتې په 9 نیټه په سوات کې وسلوالو طالبانو لخوا په یو برید کې سخت ټپي شوې وه. د تیرو څو ورځو راهیسې په پاکستان او ټول نړۍ کې د پاکستاني طالبانو د دغه برید غندنه روانه ده، او پرون د ټول پاکستان په وړو لویو ښارونو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد لاریونونه شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه په سوات کې د نیکپی خیل وامن جرګې د طالبانو پر ضد د وسلوالي مبارزې اعلان کړی دی. بلخوا د متحده قامی مومنټ مشر الطاف حسین ویلي دي د کام په لونو د برید کوونکو پر ضد ټول کام متفق دی. نوموړي د پاکستان په پوز غږ وکړو چې د طالبانو پر ضد دی کاروایی وکړي او د غاناصر دی ریس مریس کړي. په افغانستان کې د ولسی پاسون یو کمانډان حاجی هیبت شاه د مون خبريال ته ویلي دي چې نن سهار بیا د پاسون جنگیالي د اندړو ولسوالۍ په وکلو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه شپږ کلي تر سپکون خطو وروسته پاک شوي او په سیمه کې شته وسلوالي ټول دا مهال د محکم کلي ته ورټول کړي دي. په دې اړه باندې وسلوالو طالبانو لاسنې دي ویلي. د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هامون وایي چې په راتلونکي کال کې برتانیې پلان لري چې د افغانستان نه به په زرګونو خپل عسکر وباسي. هامون دا څرګنده نه کړه چې څومره عسکر به په 2013 کال کې وباسي، خو د اتوار په ورځ ښاغلي هامون بی بی سي ته وویل چې د 2013 کال په پیل کې به په افغانستان کې د 2000 عسکر ځای پر ځای وي، او د 2016 کال تر پای پورې به د 2000 پوځي هم په افغانستان کې نه وي. ښاغلي هامون وویل چې دې تمه لري چې د 2013 کال تر پای پورې به په دې لړ کې مهم ګامونه واخیستل شي. بهرنیو ځواکونه به تر 2013 کال تر پای پورې افغانستان نه لاړ شي او د دغه هیواد د امنیت ټولې چارې به افغان ځواکونو ته وسپارل شي. دا مهال په افغانستان کې سه یو لک بهرني سرتیري ځای پر ځای دي. تر 2013 کال راهیسې په افغانستان کې د برتانیې د 1400 نه زیات عسکر وژل شوي دي. تهران پخلی کړی دی چې دوی هغه بے پیلټ الوتکه جوړه کړې وه چې یوه اونۍ وړاندې ایراني پلوه وسلوالې ډلې حزب الله د اسرائیلو فضايي حدود ته لیږلې وه. د اتوار په ورځ د ایران د دفاع وزیر احمد واحدي د ایران حکومتي ټلویزیون ته وویل چې د بے پیلټ الوتکې دغه پرواز د ایران پوځي صلاحیتونه څرګندوي. د روانې میاشتې په 11 نیټه حزب الله د دغه بے پیلټ الوتکې اسرائیل ته د استولو پړه په خپل غاړه اخیستې وه. دغه الوتکه د اسرائیلو جنگي الوتکو د دغه هیواد په فضايي حدود کې د 55 کیلومترو د پرواز نه پس ویشته و راوي غورځوله. ایران ویلی دی چې په اسرائیلی فضایي حدود کې دننه د بے پیلټ الوتکې دغه پرواز د اسرائیل د فضایي دفاع کمزوریانې په ګوته کوي، کوم چې دا صلاحیت هم لري چې د نږدې واټن ویشتونکي توغندي هم پنخ کولای شي. خاغلی واحدي زیاته کړه چې د بے پیلټ الوتکې د پرواز له وجې اوس به اسرائیل اسلامي هیوادونه نه تنګوي. د لیبیا قومي اسمبلی پخوانی ډیپلومیټ علي زیدان د دغه هیواد نوې وزیر اعظم منتخب کړو. ښاغلی زیدان په جرنل نېشنل کانګرس کې درې نوي ووټونه ترلاسه کړو او بریالی شو. د نوې وزیر اعظم لپاره دا ووټونه په داسې حال کې وشو چې د دغه هیواد قومي اسمبلی تیر وزیر اعظم مصطفی ابوشکور تیرونه پس له هغې د خپلې دندې ګوښه کړو چې هغه د دغه هیواد قومي اسمبلی ته قابل قبول حکومت جوړولو کې ناکامه شو. ښاغلی زیدان د پخواني وژل شوي ډکټیټر معمر قذافي په دوره کې ډیپلومیټ پاتې شوی و. زیدان په 1980 کال کې د حکومت نه باغی شو او د لیبیا د اپوزیشن غورځنګ سره ملګری شو. وروستۍ خبر دا چې د بشري حقوقو د سازمان هیومن رائټس واچ د وسلو په اړه مشر سټیو ګوس په شامي هوایي ځواکونو تور لګولی دی چې د یاغیانو پر ضد او په ګڼمیشتو سیمو کې کلسټر بمونه کاروي. سټیو ګوس زیاته کړه چې په زیاتو آبادو سیمو کې د کلسټر بمونو غورځولو نه دا واضحه ده چې شام د خپلو خلکو خوندیتوب د پامه غورځولی دی. دغه سازمان په شام غږ کړی دی چې زر تر زره دی دغه مرګونی وسله کارول ودروي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. د پېښور په متنو کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې د پولیسو د یو چارواکي په ګډون او عسکر وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وای
دا خو پولیس دی چې هغه مطلب قربانۍ ورکوي او دا ټول شعر یې ساری. لهذا د کویک ریسپانس په بنیاد زموږ پولیس خپل شهادتونه ورکړه او علاقې بچ کړه.
د تیرې سیشن به په ورځ د وسلوال طالبانو په برید کې ټپي شوی ملالې یوسفزی د درملنې لپاره لندن ته وړل شوی ده. د مومندو په ایجنسی کې د سکولونو د ډنګولو پر ضد د کامی امن تړون په نامه تنظیم جوړ شوی دی. د تنظیم جوړونکي ځای ملک وای
هر هغه کس چې هغه زما بچی جړی چې هغه زما وطن ورانی هغه زموږ په شریکه د ټول قومي یو دشمن بوي او د هغه د مخنیوي لپاره تا زموږ باقاعده جدوجهد دی او دا بوي.
په شمالي وزیرستان کې یوې جرګې پر ملالۍ یوسفزی برید غندلی دی، خو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو مخالفت کړی دی. د خبرونې په دویمه برخه کې به د مشال ریډیو د اونیز مرکې په ترڅ کې واورئ.
ځوانانو ته وایم چې سستی مه کوئ، تکړه شئ، ځان سخت کې، مټې مضبوطې کې، خپې مضبوطې کې، ځکه چې ژوند چې دی دا سخت انسان ښه تېرولی شي، آرام طلب انسان یې نشي تېرولی.
دا دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. زه د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د پېښور په متنو کې تیر شپه د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې د پولیسو د یو چارواکي خورشید خان په ګډون او عسکر پکې وژل شوی دی. زموږ همکار شاهین بونيري د دې پېښې په اړه په پېښور کې د مشال ریډیو له خبريال خالد خان څخه تفصیل پوښتلې دي. هغه وایي
د پېښور سره نږدې د متنو ایریا کې غازی آباد چیک پوسټ دی، دغلته د پولیسو او د ایف سی په شریکه چوکۍ ده. په دغه باندې بیګا شپه 10 بجې د وسلوالو برید کړی او دغه ډزې چالو وې. دوی په دغه چیک پوسټ باندې اور هم لګولو، دغلته چې کوم ګاډي وو هغلته هغې باندې هم اور لګولې او دغه ډزې ویل کېږي چې 3 ګڼو پورې جاری وې، لکه د 12 بجو پورې دغه ډزې وې. خو چې بیا ډزې کله تم شوې نو بیا څنګه د پولیسو نور چارواکی هم دغل تور رسیدو د پیښور نه پولیس هم دغل تور رسیدو نو دغه دز چې لګ بیا وروش وی نو دی وسلوالو دغه پلان کړو دغه منصوبه‌بندی کړو وا چې ځینې کسان په دغه چیک پوسټ کې دننه ناشو چې کله دز بند شوی نو دغه اس اس پی خورشید خان د خپل ګنمنانو خپل ملګرو سره دغه چیک پوسټ دغه ودانې ته ورننوتو ځکه چې دغلته اورم لګېدلو لیدل چیرې څومره زیان شوی دی نو په دغه کې کوم وسلوال چې پټ ناستو هغې پرې سمدستي د نږدې نه ډزې کړې وې هغې دوی په تاک کې ناستو او سره د خورشید خان دغه څلور کسان یې چې هغې کې د پولیس سپایانو مو او ایف سی اهلکار دي هغې په تکه مړه دي او دا هم ویل کېږي چې کله ایس پی خورشید خان دغه وسلوال وویشتو نو د هغه د بدن نه د هغه سر اوړی دی او زه به تاسو ته دا هم ووایم چې دغه متنې دغلته همدغه شخړې راځي د دې نه مخکې د بډبیره باړه شیخان په دغه باندې همدغه حمله شوې وه خو هغه پولیس او د امنیتي ځواکونو هغه په شا کړې وه چې دا متنو سیمه چې دا نو دا دریو داسې دوه نیم قبایلي سیمو سره جوخته ده او بل خیبري جنسې سره لکه دا د پېښور کوهاټ روډ باندې پرته سیمه ده.
په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان وو چې تیر شپه په متنو کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ د نشت په اړه تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. په پېښور کې زموږ بل خبریال د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین سره د همدې پېښې په اړه مرکه کړې ده. راځي چې دا خبرې واورو.
بالکل په دې موقع باندې چې دا کم واقع شوې ده دا د شپې لس نیمې بجې شروع شوې دو لس نیمې بجې ختمه شوې ده او زمونږ ایس پی خورشید چې کوم دی هغه د دې پولیس مطلب دغه وخت کې کمانډ کو او دوی په چوکۍ باندې راختلي دي او چې څومره د دوی خپل وسطو په هغه وسه پورې دوی خپله مقابله کړې ده. یک شپږو کسان چې کوم دی نو مړه کړي دي بیا هم د هغوی تعداد سیوا او د هغوی علاقه کې دغه خواښ و سره مطلب خلک سیوا نو په دې وجه باندې چې کوم دی نو زمونږ په دې خلکو باندې را خطری دي او چې کله را خطری وشتي دي او بیا چې کوم د زمونږ د اس پی سر کټ کړي دي بالکل د دې مخکې په درکه شو د دې اوس چې کوم دینو په دیزي کې دا خبرو شو او د دې نه زیات په مطلب د نور خبرو امکانات دي. دا غي یو غټه وجه دا هم د چلتي پرزیدنت او زمونږ چې کوم دینو ارمی چیف او د خپل کې چې کوم ملاقات کړي هغه نم د اشاره ملایويږي چې د دهشتګردو خلاف به یو کاروایی کوي هغه ریاکشن اوم دي او د دې وخت سره چې کوم دینو دهشتګرد خپل قوت د مظاهره لپاره اوم چې کوم دی دا کار کوي چې په پېښور پرشر واچي چې په وزیرستان یا په دې ځایونو کې چې کوم دی نو دا کاروي ونشي. لهذا زمونږ خپل ستراتیژي بدای چې موږ کاروي زر تر زر وکړو چې دا سی واقعیت کېږي چې موثر او ټول ځکه زر تر زر کاروي بالکل مونږ خو دغه پېښور د لپاره زمونږ پولیس ته تاسو ګوري چې دا خو کفرس کا پولیس نه وي او دې دا نه رہی سارولې نو د دومره لری بارډر د افغانستان نوالې والی تر دې پورې راغلي دي خدا خو پولیس ته چې هغه مطلب قربانې ورکي او دا ټول شیر یې ساری. لهذا د کوئک ریسپانس په بنیاد زمونږ پولیس خپل شهادتونه ورکو علاقې بچکا سیوا د دین بل اس نشی کې دي چې ته جنگ کې جنگ کې بیا امر یا بل وجنه او دا جنگ دی او مطلب خطو جنگ دی.
تاسو دا خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین خبرې اورېدې چې تیر شپه په متنو کې د ترسره سوي بریټ پاړه د مشال ریډیو له خبريال شبیر احمد جان سره ژغې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستاني پوز د مطبوعاتو څنګه یا ایس پی آر ویل دي چې د ملالی مور او پلار سره د مشورې وروسته ملالا یوسفزی د نور درملنې لپاره لندن ته لیږلې ده. د مشال ریډیو خبریال احمد الله اسلام آباد په دې اړه نور حال راکوي.
پاکستان فوز په خپل یو بیان کې ویلي دی چې د ډاکټرانو د بورډ د فیصلې وروسته ملالا یوسفزی د علاج لپاره برتانیې ته ولېږلې شوه. د پاکستان فوز د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه ملالۍ د علاج لپاره برتانیې ته د لیږلو فیصله ډاکټرانو د هغې د مور پلار سره د مشورې نه وروسته وکړه او د متحده عرب اماراتو نه راغوښتې شوی ایر امبولانس کې ملالۍ برتانیې ته ولېږلې شوه. خبر پانه کې زیاته کړې شوې ده چې ملالۍ یوسفزۍ ته د اوږدې مودې لپاره د علاج ضرورت دی چې په خوشانی د جسمانی او ذهني زخمونو علاج وکړې شي، او د ملالۍ په علاج راتلونکي ټوله خرچه به د پاکستان حکومت برداشت کوي. خبر پانه کې لیک ده چې ډاکټرانو فیصله کړې وه چې ملالۍ به هغه وخت بهر ملک ته د علاج لپاره وړلې شي چې کله یې صحت د دې جوګه شي چې د بهر ملک سفر وکړې شي. د ملالۍ یوسفزۍ برطانیې ته لیږلو وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک وویل چې د سیکیورټی وجوہات په وجه د ملالۍ بهر ملک ته منتقلی پټه ساتلې وه.
ملالۍ کے لیے لیٹ نائٹ تک ہم مشورہ کیا کہ کیا سٹریٹجی ہونی چاہیے سکیورٹی کے جو بھی
ملالۍ د پاره مونږ تر شپې نه وخت پورې مشوره وکړه چې څه طریقې کار خپل کړو چې د علاج د پاره بهر ملک ته ولېږو، ځکه چې مونږ ته معلومات را رسیدلې دي چې د پیښې کل کسان بیا دا کوشش کوي چې ملالۍ بیا په نښه کړي. مونږ ټول په متفقه توګه دا فیصله وکړه چې د سکیورټی خطرو په وجه د ملالۍ بهر ملک ته لیږل به تر هغه وخت پټ ساتل شي تر څو چې د ملالۍ جاز د ایئرپورټ نه نوی پاسې دلی، او دغه وجه ده چې مونږ دا خبره پټو ساتله.
یاد دی وی چې د روانې میاشتې په 9 نیټه ملالۍ هغه وخت په ډزو جوبل کړې شو کله چې هغه د سکول نه واپس کور ته روانه و. د پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان قبول کړې و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په هفګنټن ټام پوسټ ویبپاڼه کې د برتانیا پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون یو مقاله لیکلی ده. دلی کې چې د نجونو د تعلیم لپاره به د ملال یوسفزۍ هڅې او کوششونه بې ځای نه ځي، او په دې مقاله کې راغلی چې نوموړی به په روانه میاشت کې په دې لړ کې اسلام آباد ته سفر هم کوي. د دې مقالې غټه کې درته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
د برتانیا پخوانی وزیر اعظم او د ملګرو ملتونو د تعلیم لپاره استاد ګورډن براون به په روانه میاشت کې د پاکستان دوره کوي، او د وسوالو طالبانو لخوا په یوې ماشومې ملالۍ یوسفزۍ د وسوال برید په اړه به د ولسمشر اسمري زرداری او نورو حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. د ګورډن براون دفتر وایي هغه به په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په اړه خبرې کوي. د براون د دفتر نه خپور شوی یو اعلامیه وایي د ولس مشر زرداری ته دا ویلی د ملالۍ قربانی به بې ځایه نزی، او له دغ لپاره به د په نومبر کې د خپل وفد سره اسلام آباد ته ځي. په هافینګټن پوسټ ویبپاڼه کې د برتانیا پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون لیکي په لومړي ځل په جهان کې د ماشومانو نجونو نړیواله ورځ مانځل کیږي، او په دغه ورځ د ګلابي رنګ انتخاب کولو سره ملالۍ یوسفزۍ ته دا ښودل وو چې ټوله نړۍ لستا سره ده. براون لیکي اوس چې کله هغه په روغتون کې د خپل ژوند لپاره جنگ کوي، او له دې نه ده خبر چې د ټول جهان د 15 میلیونه ماشومانو جنکو لپاره هغه یو لارښود جوړه شوی چې څنګه به د خپل تعلیم په لار کې د مشکلاتو مقابله کوي، او دوی به د 2015 کال پورې دا خبره یقیني کوي چې د نړۍ هر جنۍ سکول ته ولاړ شي. ګارډن براون لیکي هغه د ماشومانو جنکو د تعلیم لپاره ډېرې هڅې کړې دي، او باید هر څوک یې د خپلې لور شان وګڼي. براون وایي د ولسمشر زرداری ته دا ویلی دی چې د جنکو د تعلیم د یقیني کولو لپاره باید کوششونه وکړي، دوی ته استادان او ټول سهولتونه ورکړي چې دا شان خپل تعلیم پر مخ کې بوزي. او زیاتوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نور حکومتي چارواکو سره هم په دې اړه خبرې کړي چې ملګری ملتونه غواړي په دغه هیواد کې هر ماشوم که هغه جنۍ وي او که هلک باید د سکوله بهر پاتې نشي. براون لیکي د ماشومانو جنکو په وړوکوالي کې د ودونو سره په ټول جهان کې 10 میلیونه جنکۍ هر کال د سکولونو نه اوزي. ګارډن براون لیکي ملالۍ اوس د ماشومانو جنکو د تعلیم یو علامت جوړ شوی، او دوی به د پاکستان په شمول د ټولې نړۍ لپاره دا کوشش کوي چې تر 2015 کال پورې ټول ماشومان باید سکولونو ته ولاړ شي.
فرخنده وزیر وا اوس بولار سو مومند جنسی ته په مومند جنسی کې د حلمزي قبيله د امنيتي لشکر مشر حاجي محمد علي حلمزي د روانو ترهګري د پيشو د مخنيوي لپاره د یو قومي امن تړون په نامه د تنظیم د جوړولو اعلان کړی دی. دوی وایي چې هغه څوک چې د هغه په خبره د دوی بچو وجني د دوی وطن لورانوي د دوی د ټولو دشمن دی. د مشال ريډيو خبريال په دې اړه رپورت لري.
په مومند ایجنسی کې د سور زوره هڅې د اسکولونو سرکاري ودانۍ او د یو جماعت په بارودي موادو د ړنګولو پر ضد د حلیمزۍ قبیلې د امنیتي لخکر مشر حاجي محمد علي حلیمزۍ د قومي امن تړون پر نوم یو تنظیم د جوړونې اعلان وکړ. حاجي محمد علي حلیمزۍ وویل هغوی غواړي چې د قبایلي ولس هغه مخته دنیا وګوري چې روښانه او د ترقۍ خوخون کې دي
په هغه کې دا مونږ خپل ځمواري دي قوم ته سپارلو د پاره او قوم کې د اتفاق او اتحاد د پاره او هر هغه کس چې هغه زما بچی جوړي چې هغه زما وطن ورانی چې هغه زما سکولونه ړنګي زما سپتالونه ړنګي هغه زما پتر زمانه ته ول غواړي هغه زموږ په شریکه د ټول قومي یو دشمن بوي او دا هغه مخنیوي د پاره د هغه خپل خاورې د کولو د پاره دا زمونږ باقی د جدوجهد دی او دا بوي.
حاجی محمد علی حلیم زینم وپوښتل د تړون د جوړېدو وروسته هغوی به د ترګرۍ د پیښو مخنیوی څنګه کوي؟
چې که داسې دا یو سړی په چا سره د هغه په کور کې یا د هغه په ګیره کې یا د هغه په دغسې شي هغه هغه سره برآمد شي او یا هغه دا ځای نه ورانکاری د هغه وکړي او هغه ګیر شي نو قومي جرم به هم د دغه سړي نه شپږ لکه روپۍ مونږ لو او ورانکاري سره دغه سړی به مونږ حکومت ته حواله کړو قانون په دغه کې.
په پرونۍ غونډه کې مولوي عبدالحق هم د یووالي ورورولۍ او د قام د ګټو لپاره د اتحاد خبرې کړې وې.
غیر نور چې کوم ځای کې د خیر جرګه کې مسلمانان دا غونډي دي په جرګه کې مشوره کې الله پاک ډېر خیر او برکت اچي او د قبایلو د روایت دا د اسلامي شریع احکام سره برابر دي چې کوم ځای کې یو جرګه وشي غونډه وشي هغه کې خدای پاک خیر اچي د خیر په خلک کېږي هر وخت د پاره کوم کار یې ته جرګه خي مشوره خي علما علم جرګې په کار دي مشران علم په کار دي او مایدین الله
حکومت سره به امن لخر او د قامي امن تړون غړي څومره مرسته کوي؟ محمد علي علمزي وویل
حکومت او مونږ سلاسم ملزوم زمونږ عوامي تعاون حکومت سره د حکومت د امن د پرمختګ د لپاره او د ترقۍ د لپاره اړغ مونږ تعاون دي لکه مدد چې د پټک له یو لاس نه خېږي دا غوې چې حکومت هم څوک بل څوک لري او د پاکستان حکومت دی پاکستان زمونږ ملک دی او بخښه زم یو دي چې دلته امني نه غلطه په ترقۍ مونږ او ترقۍ غواړو مونږ د ترقۍ سوچ ولا خلک یو
لږه ورستو مو د تحصیل حلمزي پولیټیکل نائب تحصیلدار شمس الاسلام سره خبرې وکړې نو هغه وویل
او من کومې چې خو د حکومت او د انتظامی په قبایلي علاقو کې هر ځای کې چې زم د ستوبازو دي زم حمایت کوي دا د امن لپاره کوښښونه چې امن لپاره شو کې حکومت خو راغوي د حکومت مرګري دي.
د حاجی محمد علي حلیمزي په وینا هغه خوشبین دي چې د قامي امن تړون هلي زلي به نه یوازي د محمد جنسي پوری محدود ساتل شي بلکې په قبایلي سیمه کې به هم د تړون هلي زلي د هغه ځای د مشرانو سره په شریکه جاري ساتل شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو اورئ. پاتیرو چوکلونو کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د وسلوالو لخوا د سکولونو ودانۍ پنش شوې دي. په دې ترڅ کې په لسګونه زره ماشومان چنجونی او الکان دواړه پکښې دي د تعلیم څخه بې برخې شوې دي. د وسلوالو په زیاته برخه د نجونو سکولونه پنش کړې دي. دا چې د نجونو د تعلیمي ادارو د تباه کولو تر شا څه سوچ دي راځي چې په دې اړه د انسا اجمل دا ریپورت واورو.
د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري ادارې سپارک په خپل ریپورت کې ویلي دي چې په تیر لسیزه کې شپږ لاکه ماشومان د یو کال یا د دې نه د زیاتې مودې لپاره د ترهګرې له وجې د ایستکړو نه بې برخې پاتې شوي دي. د سپارک ادارې تر مخه د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو لخوا و سو سکولونه ړنګ کړل شوي دي چې پکې صرف په سواد کې د تباه شوو سکولونو شمېر څه کم شپږ نیم سو دی. دغسې بیا په قبایلي سیمو کې د انتظامی چارواکو د وینا تر مخه تقریبا پنځه سو سکولونو ته زیان رسول شوی دی چې پکې زیاتره د جینکو سکولونه په نښه کړل شوي دي. دا چې د جینکو د سکولونو روانولو تر شا سوچ څه کېدای شي په اړه د ټولنیز چارو کارپوه خادم حسین وایي کله هم چې څوک د انتها پسندۍ مفروضه په ټولنه کې راوستل غواړي نو هغې ټولنه د خپلې خاورې د کلتور او د موجوده تهذیبي ارتقا نه لرې کړي چې وروسته بیا د ټولنې او د کلتور ترمنځ یو خلا پیدا شي او د خلا پیدا کېدو نه پس هغه قوتونه ډېر په اسانه خپله مفروضه ټولنه کې راولي او که د یې هدف جینکې شوي نو وروسته بیا د یوې مور په سیات هغه د خپل ماشوم تربیت سم نشي کولای.
سماج کې خو روشن فکری په مخ کې لاړ نشي، سماج کې هنرونه په مخ کې لاړ نشي، دا خو ډیر واضح خبرې دي. خو چې کومه اهم خبره ده او دې زمينه مسودي او پوری سره تړلې خبره ده، هغه دا ده چې یو خو دغه خلا پیدا شي، بل دغه خلا کې چې کلا داسې مور چې هغه دي داسې قسمه تخلیقاتو نه یا علمي څېړنه نه خبر، دا هغه ماشومانو بچي وسیږي او هغه میندې به بیا د خپل روان نسل په مختلفو حوالو د تربیه چې کوم شکلونه راځي هغه به دومره خطرناک دي چې تاسو وکتل چې په سواد کې دغه قسمه میندو د فضل الله چې هغه به ټول ورځ د دومره ښځو په ضد اړم ورته خپل کالي او هغه مرته چنده کې ورکړ بیا دغه شان صورتحال مخې ته راولاړ شي.
بلخوا د پاکستان د قانون او بشري حقوقو پخانی وزیر او لیکوال اقبال حیدر وایي د جنکو تعلیمي ادارې تباه کول او هغې د تعلیم نه د منع کولو مقصد د پاکستان نیمه آبادی کنډبنګ کول دي.
پول تباہ کر رہے ہیں اس کا مطلب میری 50%
د جنکو د سکولونو د تباہ کولو مقصد نیم قام بیکار کول دي. د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې با سړو سره سره خزو هم په جنگونو کې برخه اخیسته علم به حاصلولو خو د وسلوالو په وخت کې د خزو په تعلیم بندیز ولګول شو. کچیر جنکې د تعلیم ترلاسه کولو نه منې کړې شوې نو ډیر به ورسته پاتې شو. مونږ به د جهالت زمانه ته واپس لاړ شو او د جنکو به علم پاتې کول به د اسلام او د پیغمبر د طالباتو منافی هم وی.
د قبایلی سیمو د یونین مشر صفدر داوړ وای په پښتنو او په خاصه توګه په قبایلی سیمو کې مخکې دا یو فکر موجود وو چې خصوصا تعلیم ورکول د پښتنو د کلتور پر ضد ده. خو اوس وخت سره سره ډیر قبایل په خپل جنکو تعلیم حاصلول غواړي خو د بد امنۍ له وجې داسې نشي کولی.
غوسته وګوره د کم طالبانایزیشن چې راغلی دی بیا نه نه لیول نه پس نو دا کې بیا داسې وشو چې 500 سکولونه ټول قبایلی لکو کې بلاست شوي. نو دا یو داسې سیستم دی چې یو کلچر لیول د فیمل تعلیم مخالفت مخکې نه کېدو. اوس بیا هم خلک لږ به در شوي او خلکو ته دا چې کوم عام ولسته دي ته دا اندازه لګېدلې ده چې د ښځو تعلیم بغیره هیڅ هم نه کېږي. یوه ماشوم ترقي نه شي کوی.
د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې غوښتنه کوي چې په جنګ ځپلو سیمو کې د رنګ شوي تعلیمي ادارې زر تر زره آباد کړل شي چې ماشومان د زده کړو لړۍ مخ په وړاندې بوسي.
د انسی اجمل رپورت ته ورست. د پاکستان حکومت وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه فکر کوي. بلخوا ته په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزي قبیلې مشرانو جرګه کړې ده او ویلي دي چې دوی پر ملال یوسفزي د برید په کلکه غندنه کوي خو د دوی په خبره حکومت دی هلته عملیات د ملال یوسفزي له برید سره نه تړي. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
تا 13 ورځ ماخام په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د کوم اوتمانځای مشرانو جرګه وشوه. په دغه جرګه کې مشرانو زیاته کړه چې دوی په ملالا یوسفزی باندې حمله په سختو ټکو کې غاندي او زموږ روایت هم د داسې قسمه ګام هیڅ کله اجازه نه ورکوي. خو دولت په شمالي وزیرستان ایجنسی کې فوزی عملیات پر ملالا یوسفزی باندې د برید سره نه تړي. د جرګې مشر ملک مامور خان مشال ریډیو ته وویل چې پر ملالا یوسفزی باندې ټول وزیرستان خفه دی.
وزیرستان سره جوړ کول چې کوم دا بالکل یوه نامناسبه خبره ده. خو موږ وزیرستان خلک اول هغه د حکومت سره معاهده شته نرمي په خپل معاهده باندې قایمي د دغه عملیات نه د بېګناه خلک حکومت متاثر شي.
چیف اف اوتمانځای ملک قادر خان مشال ریډیو ته وویل چې که هر څوک ذمہداری اخلي د شمالي وزیرستان سره یې تعلق نشته او که دولت عملیات کول غواړي نو ورته د ښکاره ووایي.
وزیرستان سره تړل څه دي؟ دا خاصه د حکومت ناکامي ده. سیاسي حکومت او عسکري حکومت خپله ناکامي ده. سړي په میز باندې په ملاله باندې غون وزیرستان ته خپه دی. په دا باندې په وزیرستان کې او بل په قبایل کې د ښځې ویشتل بالکل ستانه او عملیات ته په دا طرف نه تړي. دا خو لکه یوه بنا څه جوړوي. په خوښي ده ووایي چې موږ وزیرستان نه پرېږدي چې نه یې پرېږدي موږ بل وطن ته لوړ شي.
دا یادونه ده چې پر ملالا یوسفزی باندې د وسلوال برید نه پس په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د عملیاتو خبرو یو ځل بیا سر راپورته کړی دی چې وړاندې هم سوسو ځله دولت د غلطه د فوزي عملیاتو پیل کولو ویلي وو خو لا تر دې دمه یې په رسمي توګه د عملیاتو پریکړه نه دی کړې.
پښتو وایې مشال ریډیو وار
تاسو مشال ریډیو ری د برتانیا ویلی دی چې په راتلونکي 2013 کال کې به له افغانستان څخه خپل زرګونه سرتیری وباسي. د برتانیا د دفاع وزیر تیر ورځ په دې اړه څرګندونې وکړې. زموږ همکار رضوان مراد د هغه د دې څرګندونو په اړه د لویدیز د خبري اجانسونو پر اساس یو رپورت چمتو کړی. راځي چې په ګډه یې واورو.
د برتانی د دفاع وزیر فلیپ هامون وای د 2013 کال تر پایه پورې به د دوی زرګونه سرتیری له افغانستان څخه ووسی. رویټرز خبری آژانس د نوموړي په حواله وایي چې لندن دغه راس پلان لري چې د روان میلادي کال له ختمېدو نه مخکې هم خپل شاوخوا 1500 سرتیری له افغانستان څخه وباسي. فلیپ هامون وویل
out of the combat role by the end of 2014 in the meantime we are training
de way mung wazeh yu mung bad 2014 kal tar paye pore le jangi mamuriyat sa bahar usu pain hal ke mung da mahal yo ziyat chmer afghan mili urdu aw afghan mili police ta rozana ham warkau د برتانی د دفاع وزیر سیاست کړ چې د ایساف د قماندانانو مزاج ته په کتنې سره هغه ته پډاګه شوې ده چې راتلونکي کال د سرتیرو په شمیر کې زیات کمواله ممکن ده. خو فلیپ هامون دا ونویل چې څومره برتانوي عسکر به د 2013 کال تر پایه پورې له افغانستان څخه ووزي. برتانیا له متحده ایالاتو وروسته دوهم هیواد دی چې په افغانستان کې زیات سرتیری لري. دا هیواد دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 9500 سرتیری لري چې له 2001 کال راهیسې 433 عسکر په جګړو، بمی چاودنو او نورو پیښو کې وژل شوي دي. زیاتره برتانوي سرتیری په جنوبي هلمند ولایت کې ځای پر ځای دي او د دې ولایت د مسؤلانو او اوسیدونکو په وینا لکه نه چې د دوی له سیمو څخه د برتانوي او نورو نړیوالو سرتیرو د وتلو پروسه پیل شوې ده. دغلته امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده. له افغانستان څخه د برتانوي عسکرو د وستلو د پلان جزئیات په داسې حال کې اعلان شوي دي چې د دې هیواد پر دفاع وزارت د افغانستان د جګړې او د دې جنگ د لګښتونو له امله فشارونه زیات شوي دي.
رضوان مرادو د ماسپښین یو نیمه بجه سوې د مجید بابر سټوډیو ته راغلی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پېښور سره نږدې په متنو کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو پولیسو ترمنځ نښته کې ایس ایس پی خورشید خان سره د نورو شپږو پولیسو وجل شوی دی. آی ایس پی آر وایي چې ملاله یوسفزی د نور ښه علاج لپاره برطانیې ته واستول شوه. په افغانستان کې د ولسي پاسون یو قماندان حاجي هیبت شاه په خبره نن سهار بیا د پاسون جنگیالو د اندړ ولسوالۍ په وو کلو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هامون وایي چې په راتلونکي کال کې برتانیې پلان لري چې د افغانستان نه به په زرګونو خپل عسکر وباسي. تهران پخلی کړی دی چې دوی هغه بې پیلټ الوتکه جوړه کړې وه چې یوه اونۍ وړاندې ایراني پلوه وسلوالې ډلې حزب الله د اسرائیلو فضایي حدود ته لېږلې وه. د لیبیا قومي اسمبلۍ پخوانی ډیپلومات علي زیدان د دغه هیواد نوی وزیر اعظم منتخب کړو.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدي چې مجید بابر وړاندې کاو. او اوس هم د خبرونې په دویمه برخه کې د مشال ریډیو ونې زمرکت تاسو وړاندې کوو. په دې مرکه کې کوربا اسرار اتل دی. راځي چې د مرکه وورو.
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه محمد اسرار اتلیم او د مشال د مرکه سره تاسو په وړاندې څنګه تاسو معلومه ده چې د مشال په مرکه کې مونږ د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د تعلیم د کلتور د تاریخ او د یو شمیر شوبو و تلی نمونه تاسو په وړاندې راولو. د غی سره غږیږو، د غی په جون خبرې کوو او د دې ترڅنګ په هغه موضوعاتو هم غږیږو چې د غی د زیموارو سره تړلې وي. ډاکټر فخرل اسلام صاحب د پېښور پونتون د پاکستان سټڈی سنټر رئیس ته او د دې ترڅنګ افغانستان او خیبر پختونخوا په قبایلی سیمو باندې یو شمیر لیکنه هم کړی. خوشاله یو چې نن هغه موږ ته وخت راکړی دی او د هغه په جون باندې، د هغه په دغه کارونو باندې د هغه سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشي وای او په خیراله درته.
اتل صاحب ستاسو او د مشال ریډیو د ټولو ملګرو ډېر شکریا او اوریدونکو ته زما د زړه د اخلاص سلامونه.
ډاکټر صاحب کلک د کلی په حق لزم اوریدونکو ته وای او بیا د دې ترڅنګ د خپل زده کړو چې تر دغه سوکې پورې څنګه راورسېدې.
زه خو لوی سړی ځان ته نوې ما یو ډیر عام قسمه د ملکن د سیمې درګې سره نږدې د درګې بازار نه قبلې طرف ته ګړی عثماني خیل یو کلی دی. هغه کې زیږیدلې وم. دا سید خاندان سره مې تعلق چې علم سره علاقه لرله، حالانکه زما قبیله چې دا عثمان خیل قبیله ده او زما اصل زیګون د قبیلې چې دی انبار تحصیل مومند جنسی هغه ده. خو بیا زما نیکونه منتقل شوی وو او په وزان ته د ملکن وایم. هلته مې خپل ابتدایي سبق په کلی کې، د هغې نه پس د درګې په سکول کې مې سبق وی، هغې نه پس د تانه کالج نه ما سوارلسم جماعت پاس کو. هغه وخت کې په دې صوبه کې یو یونیورسټي و، نو هغه کې ما په ټولو طالب علمانو کې اولنی پوزیشن حاصل کړ. دا د الله فضل او لک شانته ان تعلیم طرف ته یو توجه و. هغه نه پس بیا ما پاکستان سټڈی سنټر په خور یونیورسټي کې داخله واغسته. التنه مې شپاړسم جماعت پاس کو. بیا د پنجاب یونیورسټي نما په سیاسياتو کې د ماستر یو بل ډیګري واغسته او په 1998 کې ما د پېښور د ایریا سټډي سنټر نه د پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کړه.
تر ریسه دغه څوکې پورې چې بیا راغله نو ولني جواب د تدلته ملاو شو کنه.
الله فضل او چون کې زما ډېر خ یو پوزیشن او کارکردګي نو په ست چې زمونږ د افغانستان پښتانه وظیفه وایي او مونږ ورته نوکری وایو دې کې ما ته څه مشکل نه را پېښ شوی. درې سلور ځله زما په مختلفو ځایونو کې ما ته یعنی نوکری په لاس راغله خو ما دا فیصله کړې وه چې زه به په دې پېښور پوهنتون کې سبق خیمه د دې ځای تربیه به کومه. کوشش دا و چې زه څه لیکل وکړم څه تحقیق وکړم هغه د یونیورسټي د ماحول نه غیر نه کېدل. نو په کال 1988 کې زه په دې خپل پاکستان سټډي سنټر کې د یو ډېر کشر استاد په حیثیت راغلم چې نن دا هغه تقریبا 15 کال نه زیات کېږي. خوشاله په دې و چې داسې یو کار نه الله تعالی اخلي چې هغه کې د قوم د ځوانانو د راتلونکي د آینده لپاره موږ خپل رول لوبو. او الحمدلله چې کله ما خام کټ ته غېږه ورکو کټ ته ډډه ورکو نو دا اطمینان راته چې زما سدا سے کار نه غلط نه دی کړی بلکې سه ښه کار به کړی دی لږ صحیح خو کړی مې دی.
تاسو د پېښور پوهنتون هغه نقشه دونه خوږه کله د طالب علمی د دور نه تر دې څوکۍ پورې څومره فرق ګڼئ چې هغه وخت مو څه احساس ولا نن هم په دغه پوهنتون کې خونم پکې کوي؟
اتل صاحب تاسو خو شاعر یې زمانه زیات د دې سیز تاسو ته احساس دی چې تیر شوی ژوند څومره خوږ وي. زه د اوسه پورې په دې فلسفه خپله خو نه یم پوهه چې که ډېر زیات سختي وي او که ډېر زیات ناچاري وي او که ډېر لاس خالي وي خو چې کله انسان شاته ګوري نو ډېر خوند ول ورکي او ډېر مزه ورکي. په هغه لحاظ خو د طالب علمی په هغه ژوند پسې خو ډېر ارمان کوم ډېر لاس مروړم خو بیا راځي نه. مګر دا خبره ده چې کله ته یو مقصد ته مخې ته وي نو بیا رښتیا خبره ده چې ټول عمر د طالب علمی په عمر هم کار نه کیږي. دا ګیره سپینېدل او دا لږ شانتي د مشرې د ځای اغستل دا د دې معاشري او د دې چاربیچل یو ضرورت دی. ما ته صدا سي افسوس او کوم د چې په انګریزي کې ریګریټس وي هغه نشته الحمدلله. په طالب علمی کې هم د طالب علمانو د حقوقو د پر منډې والی جیلونو تم تله ما وهل مم خوړلې دي سکارونه مم کړي. بیا چې کله استادې ترالنو بیا مې دا فیصله وکړه چې بس اوس بس صرف استاد او تحقیق کار کوم. نو الحمدلله هغه کې خیر د ځان تعریف او انسان نشي کولای دی. زما هغه شاګردان زه صرف د هغه مینې ته ګورم د هغه محبت ته ګورم نو بیا ما ته دا اطمینان وشي چې سکار مې کړی دی. کله چې انسان خپل ځان ته ګوري خپلو کمزورو ته ګوري نو ډېر زیات د ځان نه خوڅوک نشي متاثر کېدی.
ګورم کله ودان کو بچیانو په حق لرته وای او بیا زمونږ اکثر طالب علمان چې پونتون تراشي کله کله پکې په خپل خوخه ودونه هم کی نو تاسو سره خو کله د سفیخه نه ده شوی.
دا سی کنه دوا انتهاګانی دی یو لکه مور پلار یو زوی مجبور کی چې تبه دې ځکه واده کې یو بل انتها ده چې یو لک په خپل باندې وای چې بدل تکو مزما ده د دوه تر منځو نو ورته تاسو ارنج میرج ویل شي چې کوم خاندان تاسو د پاره د بندوبست کړي او نو ورته د محبت ویل شي دوستانو هغه دوستانو کې زما خواهش وو چې دلته اوشي هغه بیا زما مور پلار چې هغه لاړ او کته په معیار پورو ختل نو زما خپل نوی نسل تم دا وایم چې دا سلیکشن ته متوازن غوندې کار کوي کستا سی اوځي کې خوښ شي چې دلته زما واده کوم نو د مور پلار رضامندي پاکې ډېر زیاته ضروری ده. او الحمدلله دغه وجوه چې په کال 1990 کې زما واده شو زه شپږشتو کالو په وخت کې یو خدا عمر هم دا د ډېر شونه لګلاندې عمر کې واده کول پکار دي ځکه وروسته بیا ډېر اساني او سهولت انسان ته. زمونږ بعضي پښتانه سیمې داسې دي چې هلته یو خو ډېر زر واده کېږي 15 کلن او 14 کلن نه دام لږ زیاتې دی خو دا د دې ډېر شونه چې پس وروړي دام زیاتې دی. د هغې نتیجه دا چې کله انسان بوډاوالي طرف ته ځینو دغه اولاد هم را لوی شوي.
ډاکټر صاحب زده کړه مو کړه استاد شوې خوونه کوي اوس واده مو وکړو کور مو ودان کو خو تاسو په خپلو خبرو کې وی چې زما خواهش تاو چې زه څېړنه وکړم زه تحقیق وکړم د خپل دغه کار په لړ کې تاسو یو شمېر هیوادونو ته به تیری خصوصا افغانستان ته هغې له هم راځو خو لیکنې هم څومره وکړلې کتابونه هم څومره ولوستل کتابونه هم څومره چاپ کړل او څومره پکې ولوستل.
د افغانستان دا ذکر راغې نو زه درته یو خبره د دې ستاسو د جواب نه سوال نه مخکې دا خبره ضرور کول غواړم چې زما کله شعور ما کې راغلی دی. ما د بد نصیب وطن افغانستان په امن کې نه دی لیدلې. ماشوم هم زما ګیره برېت رالو ګیره برېت مې سپین شو مګر دا وطن ما په امن کې ونی لیدو دا زما یو ډېر لوی یو حساس طبیعت لرم ما ډېر د نږدې نه لیدلی دي افغانان زما ډېر دوستان دي زما بېشماره شاګردان هم دي په افغانستان کې ځکه چې ما به کورسونه ویل دغې استاد ومه بیا دغې ادارې مشر شوم نو زما په دې ننګرهار کې او په دې سروبي کې او په دې مشران و زمانو ما ته به استاد افغانانو کې یو دا کمال دی د احترام د استاد د احترام په حواله سره او د مشر د احترام په حواله سره په دې خپل تجربه کې ما داسې قوم نه دی لیدلی دا چې کوم زموږ پښتانه دي د ډیورنډ د کرخې نه هغه طرف ته ډېر عزتناک خلک دي ډېر محترم خلک دي ډېر زیات میلمه دوست او مینې واله خلک دي که د چا ته چرته ګیله وي د چا ته شکوي په یو ذاتي هغه بله خبره ده زه یو مجموعي خبره کوم ما دا خلک په مشکل کې لیدلی دی په دې باندې یو اطمینان راته شته چې څه نه څه ما هم په دې د دې په دې ټول کې ګیټې اچولې ده څه نه څه ما خدمت کړی دی او اوس چې زه کله افغانستان ته لاړ شم هغه مینه زه ووینم د ننګرهار د جلال آباد په بازار کې په ما باندې آواز وشي او ډېر مشر کړه چې استاد ته چرته نه څه کې کوم ځای نه راغلی وی نو ماته ډېره زیاته خوشحالي راکوي بس زما یو ارمان دا دی چې دا خلک دا ښایسته خلک او دا میلمه دوست خلک او دا ایماندار او دا مخلص خلک به چرته په امن کې ولیدي
همدغه خبره کوم تاسو د لیکنې خبرې لبیا راځو تاسو ډېره خوږه خبره وکړه چې زه پوه شوم نو ما دغه وطن دغه هیواد په امن کې ونه لید مطالعه مو وکړه د قبایلي سیمو نړیواله دغه څه وکتل ډاکټر صاحب چې دغه آیا سمو د پس چې زموږ نسلونه را لوی شي چې په شعور کې راشي پوه شي هغه به هم دغه ګوري چې امن نشته دغه ټوله منظرنامه مو څنګه ولیده دغه څه بدلون امکانات شته یا څه چې روان دي ستاسو څه تجربه وي
څنګه تاسو وختي د کتابونو خبره وکړه نو زه په دې زما چې کوم د پی ایچ ډی مقاله و نو هغه ما په دې افغانستان او د دې پښتنو په سیمه باندې دی کې سیاسيات او دی کې د جګړې تر د هغه وخت نه چې کله احمد شاه بابا د افغانستان بنیاد کې خو دو دا غي نواله تر د پاکستان جوړېدو پورې په دې دور باندې مې ډېره مطالعه کړې ده دا خدا نه کوم چې کنه د هر چا نه مې ډېره کړې ده خو بار ال درزنونو کسونه ورته نه نو په درزنونو کتابونه مې کتلې دي سو خود دې وطن د جغرافیا او د چارپېچل او د داسې دي چې یو بدقسمت غونته دي اوس د دې وضاحت نشم کولې چې همیشه د پاره فاتحان او همیشه د پاره جنگجو خلک د دې لارې نه تیر شوی دي او دا خلک ټکولې دي او دا خلک پازاب کړی دي او یا دا خلک ځان سره بوتلې دي او پاغه مهم کې شامل کړی دي نو دا یو تاریخي غونته او یو میراث مونږ ته ملاو دي زه نه پوهېږم په دې باندې خو بهر حال خبر راځي راځي یعنی دا خلک دي زه به دا ووایم چې یو خو بالکل یو الټه یو متل دی په پښتو کې چې تشه لاسه تمې دښمنه او یو تر ته په اردو کې یو شعر ما واورېدو چې ګل ګلچین کا گلا بلبل ناشاد نہ کر تو گرفتار ہوئی اپنے صدا کے باعث چې یو بلبل په دام کې اون خلی او په جال کې راشي شاعر ورته وی چې ته د دام والا نه ښکاری نه گیله مکه او داستا د خوږ आवाज دی کنه د دې پوجا ګیر شوی زنن دا غنم چې په پښتانه او د سیمه په مشکل کې دنو دا د دې د بیکاره په وجه نه دا د دې د کمزورې په وجه نه دا ښکار چې دا د دې صفاتو په وجه باندې د ټولې دنیا یو مرکز جوړ شوی دی او کته ست تاریخ وګورئ نو تاریخ زمانه خبره تایید ای صاحب یعنی هر یو امپیریالیست پاور چې دی هر یو چې کوم یعنی استعمار دی هغه دی وطن طرف ته متوجه شوی دی کاغه د انګریز استعمار دی کاغه زاری روس دی کاغه اوسنی امریکایي امپیریالیزم دی نو دا خو یا زمونږ دا وطن کې ډېر خوږواله دی او ډېر یو کشش او یو ډېر زړه راکاږي او په دې خلکو کې ډېر لوی صفت دی ځکه چې کوم کتاب روچته ما نن یو کتاب کوم نن آرتر سوینسن یو په دې پښتنو یو کتاب لیکلی دی هغه چې د پښتنو په باره کې کوم خبره کې او د دې ځمکه په باره کې آخر دا لټریچر په دنیا کې خوریږي نو ټوله دنیا متوجه ده دې طرف ته زه بس په یو خبره ماته افسوس راځي چې زمونږ د دې وطن ښکلا او زمونږ د دې خلکو د صفات کاش چې دا زمونږ د ترقۍ طرف ته دې مونږ بوتلې وي هغه مونږ د خلکو په نظر کې راوستو سه او چې د خلکو نظر کې رالو نو هر یو امپریالیستي پاور چې دې هغه راغلي دې مونږ مګلی او مونږ دغه کړیو نو دا یو تاریخي غونډه یو مسله ده
دغه مطالعه دغه زده کړو ترڅنګ به تا دغه خلکو دغه پښتنو د بیلابیلو سیمو نفسیاتي رویه هم لستی دغه کلتورونه مو مقتل دغه روایت مو هم مقتل ځکه چې د خپل یو داسې سیمه سره تعلق ساتي چې ملکن نومي یا کغه د مومند سیمه هم والونو معاملن پکې دغه سيزونه عمل ده لري څه غنې زمونږ اکثر خلک په ډیر زیات ډیسکشنز کیږي چې زمونږ په ناکامۍ کې زمونږ په روسته پاتې کېدو کې زمونږ په جهالت او بې تعلیمۍ کې زمونږ په جنگ جګړو کې او بې امنۍ کې زمونږ دغه روایت ختمې دل زمونږ جبې طرف ته مخ نه کول زمونږ غم خاده په خپل لارو باندې نه کول د لوی لاس لري نو تاسو په دغه حواله باندې څه نظر دی
سمره پوری ټیک کې دي شي دا
ګور سب زمونږ یو خو زمونږ وطن دې مونږ ته ډېر خوږ دي او ډېر راته خپل اخکاری څنګه چې د پښتو متل چې هر چا د خپل وطن کشمیر ښکاری کته سو وګوره زمونږ چې دا کم علاقه دا او کم زمکه ده دا رښتیا خبره ده چې دومره آبادم نه ده سمره چې د پنجاب سیمه آباد دي او سمره چې د سند سیمه آباد دي لوړې جوړې دي دې طرف ته په عام هم ډېر کم راګرځولې شوی دی د خلکو د حکومتونو نو زمونږ یعنی زراعتی پیداوار ډېر کم دی زمونږ داسې د ژوند کارونه او د سیزونه ګټل او ځان د پاره ګټه وټه کول د هغې موقع هم ډېرې کمې دي صنعت انډستري چې څه ته وایي او فابریکا ګانې دا نشته زمونږ په دې صوبه کې او زمونږ په دې خطه او په دې علاقه کې نو زه دا ګڼم چې یو سیز مونږ هغه بالکل ترقی طرف ته بوتلی شو هغه د تعلیم یعنی که څوک ماته چې ته یو سیزو خی چې هغه د پښتانه ترقی طرف ته بوتلی شي زه وایم چې تعلیم دی اسې خو یو کم سل سیزونه نورم کیدی شي خو تعلیم یو داسې سیز دی او تاسو چې څنګه د رسمونو خبرو وکړو د رواجونو خبره مو کړه اتل سب یقین وکې که مونږ تعلیم په صحیح مانو کې خور کو لاړو د خلکو ته ورسېدو نو ان شاء الله چې دا رسمونه بم د دې بم اصلاح وشي او په دې پښتنو کې دا د جنگ جګړو دا خبرې چې دی او دا د برداشت کمې چې دی او دا یو بل د وینې بیول دا بم پکې کم شي خو او ان شاء الله زه دا تسلو ورکوم چې په تعلیم کې مونږ مخ په وړاندې روان یو خدا اوس چې کم یو وضع او کم یو حالات جوړ دي چې سکولونه تبا کیږي او تعلیم طرف ته چې کم دغه دي ګامونه دي اغه لار کړو دا یو ډېر په دې باندې مزل خوږيږي کاش چې دا آزاد پاتې شوي نور هر څه چې زموږ اختلافات راځي که سیاسي اختلافات دي که کلتوري دي که د دوو قبیلو ترمنځ دي اغه انساني دغه دي یعنی انسانانو کې همداسي کیږي خو کاش چې موږ څه سيزونه د دینه د پاسه وساتلې چې رده ما دې ته وګوتې نه وړو یعنی تعلیم بیا دوباره د تعلیم ذکر کوم
ډاکټر صاحب د تعلیم خبره مخ پوړان دی بوزو تاسو د حالاتو تذکره هم وکړه چې کینن حالات چې څومره کړکی چین دي څومره ګران او سخت شو د دې ترڅنګ زموږ په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر پونتونونو جوړ شو هغه موقع وسانه هم جوړیږي وسره مسلې هم جوړیږي څه ګڼه چې دا څه وجه کې دي چې په کار خدا و چې په دې کې وسره کمی راتللې
دا به زه دا وایم چې دا زموږ د خلکو یو همت دی او دا زموږ د خلکو کم حالات سره چې دا خطه مخامخ دا منطقه که دا بل ځای کې وي د دې پیښور په خار کې چې څومره وینه توی شوې ده یا تویږي دا په دې نورو علاقو منطقو کې د هغې باوجود د دې خلکو همت دی زه په دې یونیورسټۍ کې ګڼم چې دا یونیورسټي کې دا کم طالب علمان راځي د لرو لرو د چترال نواله د وزیرستان پورې زما شاګردان دي په هغې کې جینکې راځي صاحب یعنې دا د هغې یو همت دی چې د دې حالاتو باوجود هغې تعلیم طرف ته متوجه دي زه درته دا یقین درکولی شم چې کم قوم او کم معاشره او جامعه هغه تعلیم طرف ته متوجه اسوک د ځمکه د مخ نه نشي لری کولی زه په دې بنیاد باندې د پښتنو آینده او مستقبل روښانه وینم
پښتانه عمر له په جنگ کې پاتې شوی دی بے کور شوی دی نه هر پاتې شوی بے تعلیم پاتې شوی دی په بے روزګار پاتې شوی دی دغه نفسیاتي مسلې دا د دې غ جسمانی طاقت هم دی او زهنی هم چې دی بیا هم بے حوصله شوی نه دی کده نور قانون سره فرتلکو کده نه سخت په بل چاراله نو سګنې چې سفر وو کی
دا په نور قومونو د دې لسمه ایسم سختی را لګنه د جون نه به لاس وینځلی یعنی ننم چې زه د پیښور په بازار کې څوک په خندا او په مسکا وینم زه غواړم چې زه د ته سلام پېښ کوم په دې حالاتو کې د خان دی او په دې حالاتو کې د کار کوي او په دې حالاتو کې د رکشې ډرایور رکشه چلی او د ټانګې والا ټانګه چلی او یو سرکاري ملازم چې د خپل وظیفه سرته رسي دا د خلکو همت ته زم چې دا لوړ همت په ان شاء الله د دې مشکل حالات نه خلق روباسي زه استاد ما زما علاقه او زما تعلق چې دی هغه د نوي نسل سره دی زه چرته نوي نسل چې دی دغه امیدونه په خاور کې نشملا ولې زه د ډېر په ایماندار سره یم چې دا سه با همت خلق او دا سه جفاکش او دا سه مهنتي خلق د دې ان شاء الله مشکلات راځي په قومونو باندې کله نه کله دا مشکلات قومونه چې دی هغه نورم تربیه کی زه دا غنم چې ان شاء الله دا مشکلات په پښتانه چې کله د دې نه روزي نو دا سه ویل کسنګ چې د بټې نه خخت روب باسي او پور سوزيدلي خوره پخه شوي
تاسو د زلمی کول خبره وکړه د نیو نسل په داسې حال کې چې د امن د پاره کار کیږي د میډیا ادارې په خپل ځای کې رادیو ټي وي اخبار مجله او امونګم غواړو نو څه غنه چې د میډیا دغه کردار چې کم دی د ترڅنګ د ترهګرې په خورولو کې اکه چرته جمعات روان شي اسکول روان شي اغم چې کم دی نړۍ ته خي نو دواړو طرفو ته جوړې نو څه وایي
زویم چې کيو دو گروپونو ترمنځ جنگي کنه او میډیا دغه خبر ورکي میډیا اشتیا خبر ادا چې د نوې دور یو نعمت ته مونږ کنن زس خبرې کول شي مو زس اگایم دیو خبر نه نو دا د میډیا په بنیاد باندې دی ز ویم چې ک میډیا نن زما په خلاف باندې رپورت ورکي نو ماته دا نه دی کول پکار چې په میډیا باندې الزام لګوم ځکه چې د میډیا کار دا دی چې دا یو واسطه ده څنګه چې د مطلب د دې معنی نه دا واسطه ده اې د نه خبره کس او د با خبره کس ترمنځ یو واسطه کار کوي څنګه چې د بجلی تار مونږ ته بجلی او برق را رسي داسې میډیا مونږ ته خبر را رسي زویم په پښتنه معاشره کې نن د پښتو څومره خدمت چې میډیا کړی دی چینل کړی دی په دې باندې هر قسم خیالات مخې ته تللي په دې باندې قرآن پاک درس هم خلق اوري په دې باندې تاریخ هم اوري په دې باندې د میوزیک پروګرامونه هم کیږي اوس ته یو کس په دې کې یو پروګرام نه خوښ نو کاغه ته زه دا درخواست وکړم چې بس تا ماوره خیر دی ته ماوره او چې کوم عام خلق اورېدل غواړي هغې ته د اجازت ورکا نور الحمدلله زمونږ په خلکو کې شعور دی زه به تاسو ته دا خبره وکړم یقین وکړئ تاسو چې په کال 1920 کې ما د دې بورډ پېښور د بورډ علاقه چې د دې کې د افغانان ډېر زیاتی په دې بازارونو کې ما یو سروي کوله یو ماشوم ګنډېرې د غنی خرڅول ماته تپوس وکړو چې بچو د افغانستان د مسلې حل څه دی د جنیوا مذاکرات شروع دا بې هغه ماته د افغانان جنیوا ته جنو وي ما چې وای چې څه به دا په جنو کې نه کیږي د دې مسلې حل په کابل کې دی ما ته وي بچی ته څه دا تا کوم ځای کې اورېدلې زه د بی بی سي د غاورم هغه وخت کې مشال ریډیو نو هغه وخت کې دا نور چینل نه وي دې میډیا زمونږ بچو ته زمونږ مشرانو زمونږ خویندو ته زمونږ خورلونو ته شعور ورکړی دی
تاسو بیا شخصي خبر له راځم څه پښتنې د نور هم کول دي خبر هم ډېره سنجیده کړی یو وړوکې خبره د پښتون د شناخت په موجوده ویشتمه پیړۍ کې هم زما یو شمېر زلمي زما یو شمېر خلک نن هم د پښتون د اصل نسل په لیکلي کتابونو کې هم د یو شمېر ټکر سره مخ دي ګرانو سره مخ دي څه وجه ده چې مونږ دغه شناخت پسې تر ننه پوري ګرځو که زمونږ شناخت زمونږ راتلونکي نسل ته مونږ صحیح ورنکو تاریخ صحیح نکو زه فکر کوم چې د پښتنو مسلې خو به حل نشي بیا
بالکل زه دې سره اتفاق کوم ان تاسو به حیران شئ چې پرون نه ابل ورځ ما د ایم فیل او پی ایچ ڈی په کلاس کې د پښتنو په تاریخ باندې او دا غي چې کوم شجره نسب دی په خبرې کولې زه به تاسو یقین کړم چې په ټول کلاس کې اچا ته دا پته نه و چې زه د کوم شجره نسب او د کوم ګروپ سره زما تعلق دی دا غي وجه خدا ده چې مونږ په خپل نصاب کې دا مطالعه نه ده شامل کړې دا مونږ ډیر زیاتې کړې دي ما کم اس کم په خپل سنټر کې شپاړسم او د ایم فیل او پی ایچ ڈی په نصاب کې دا مضمون په خپل شامل کړی دی او ان شاء الله اوس کوشش کوم راتلونکي هفته کې یعنی د ول نه او د شورو پورز د ایچ ای سی چې د پېښور کې کوم سیمایز سنټر دی پاره کې زمونږه کورس مونږه لګیا دی جوړو د ټول پاکستان د پاره او زما به الته دا د ټولو نه زیات بس زور په دی ورکوم چې تاسو په دی کې د صوبې تاریخ هم د دې صوبې چې کوم ماشومان دي او زلمی دي هغه د پاره د صوبې تاریخ او د پښتنو تاریخ ضرور ورکې نو هغه سلسله کې تاسو سوال دا چې زمونږه اصل تاریخ څه دی زمونږ د اصل تاریخ په باره کې د بده مرغه ډېرې نظریې دي درې سلور نظریې دي سو کوی دا پښتانه چې دي دا د بن اسرایلو قبیله و چې دا رااله د غور په علاقه کې آباد شو میشته شو سو کوی چې نه دا د حضرت ابراهیم علیه السلام دی او بی بی اولاد دی چې دې طرف تراغي سو کوی دا آریان نسل دی چې د عمود دریاب نه اخوان راغله او سو کوی چې نه دا بیا د ټولو یو ملغوبو یو ان میکس ریس تھیوری چې ستو چې دا ټول په خپلو کې دغدي زمونږ د پښتنو چې کوم اوس په کوم سیزونو باندې مونږ متفق شو دا چې دا ټول پښتنو د قبیلې په سلور ویسو کې تقسیم دي یو د سربړنو چې کوم د قیس زوی او چې هغه سربړنو مو دا غنه بیا بازي قبیلې دي یو بیا بیٹنو چې دا غنه بازي قبیلې جوړې شوې دي یو بیا غورغشتو چې دا غنه بازي قبیلې جوړې یو کرلانو چې دا غنه د سلور ګروپونه دي زمونږ د پښتنو د سیموزه دا غنم چې دا ډېر زیات ضروری چې دا ګروپونه او د دې قبیلو دا تقسیم وروخو دي شي نوی نسل ته ځکه چې تکل د تاریخ نه خبر نو ته د آئنده د پاره ځان له دغه زمونږ پښتانه بچی دی په مینجمنت کې مخکې لاړ شي مونږ پہ خوشحاله یو اغې دی په نیچرل سائنسز کې مخکې لاړ شي ډېر پہ خوشحاله یو خو که په دې ټولو کې مخکې لاړ شي او د خپل ځان نه خبر نو زم چې دا تاوان دی.
یو خبر بل زما ذهن دراله د پښتنو د جبه مسلې د پښتنو د کلتور مسلې د غي د سماج د بهر نه پی اروخ کې چې کوم خلک يرغلونه کړي دی راغلي دي سګنې نړۍ اوس په دې نه پوه شوی چې په دون کلونو کې د ودو مودو د پیړو پیړو راسه دا خلک چا هم دې تشکست ورنکو خو بیا هم د دې خاورې د دې وطن او خلکو نه نقلاریږي. نو دا حالات چې ګوره نړۍ نه ګلوبل ویلج هم جوړ شوی دی د پښتون خبر ال تر رسید زړه او ذهن دا غي غدل تر رسید سګنې دا مسلې یو حل طرف ته بلاړ شي پراتلونکي کې امن براشي خوشحالي براشي کنه
د دې خبرې فیصله او د دې خبرې یقین به پښتانه په خپل باندې خپل ځان لا دغه کوي فیصله کوي بهر چاته تم کول زکه چې وی لوګي الته نخیجی چرته چور لګیدلی وی او زمکه الته ګرم وی او توده وی چرته ور ل لور نن د پښتنو په سیمه لګیدلی دی پکار دا چې پښتانه په دې پخپل باندې سوچو کی او د دې لپاره یو سیس ډیر زیات ضروری دی چې ستمغه په انګریزی کې نېشنل کنسنسس وایي چې قومي یو سوله وشي او مفاهمت وشي د دې لپاره سب ضروری دا چې موږ یو بل برداشت کو یعنی جګړه خو الته یی چې کله خو یو بل موږ نه برداشت کو مونږ له د دې د پاره خپل اختلافات ختمولي د دې د پاره دام ضروری ده چې د جبه ته مونږ وده ورو یعنی زکه نن تاسو ته وایم چې د پېښور په خار کې د پښتنو نور خارونو ته ورشه نو خلک ځلمی وي زه پښتون نشم لیکلی زه پښتون نشم لوستلی دا خو د فخر خبره نه ده دا خو ډېر زیاته که مات اجازه راکې نه ده شرم خبره ده نن د کابل په خار کې زه د یو پښتون میلمو مو د کابل په خار کې هغه زوی سره فارسي وي فارسي ډېره خوږه ژبه ده زما خو ما هغه ته وایي چې سب داسې کې خپل زوی سره فارسی ولی وای او دغه شان په پېښور کې یو کس د خپل زوی سره اردو وي نو زه به ورسره دغه سوال به تیزما وي خپلې ژبې ته وده ورکړه ستاسو په ژبه کې یا زه پرون په اسلام آباد کې د یو کس سره ناسوم هغه ما ته وایي چې ما د خوشحال بابا دستارنامې موازنه زه کوم د میکیاویلي د کتاب سره او زه حیران دا شوم چې د خوشحال بابا دستارنامه د تاریخي حقایقو په لحاظ سره د سیاسي مفکورو په لحاظ سره په هیڅ وجه دغه نه کمانه ده خو نن میکیاویلي په ټوله دنیا کې خلک پیژني نو مونږ به دا الله د خپل پښتو د خپل روایت مونږ پیژنو چې مونږ پښتو اولولو پښتو زده کو پښتو ولیکو الله به مونږ د خپل تاریخ نه خبرېږو نن زمونږ ځوان د مخزن نه نه دی خبر نن زمونږ ځوان د خیرالبیان نه نه دی خبر نن زمونږ ځوان د خوشحال بابا دغه نه نه دی خبر د رحمان بابا دیوان نه دی ویلی نن د حافظ الپوری نه څوک نه دی خبر دا هغه شاعران دي چې یقین وکړه که د دې د شاعري مونږ خلکو ته ښکاره کړه رابرسېره مو کړه په دې سلسله کې زمونږ د چینل ډېر ښه کردار ادا کوي مشال ریډیو ډېر ښه کردار ادا کوي مګر زه دا وایم چې دا هر سړی دی دا هر پښتون دی دا په ځان باندې لازمي کی چې دی به پښتو وایي دی به پښتو لیکي او دی به پښتو کوي دا یو ډېر عجیب خبره
ډېر خو ګرانه بشي چې پښتو پښتانو کی تاسو اخیری خبر لرازم دغه سونه خبره چې وشو سونه مشاهدات تی سونه خودنه سونه روزنه تاسو وشو اغه لیکنو په حق لمراته وي چې تر اوسه سمره ریسرچ آرټیکل دی یا کوم سیمینارونو ته لیکل زموږ اوریدونکو د پاره وي په موضوعاتو دغه خبرو کې
سیمینارونو خو لکه څنګه چې دی اوکه شوق چې تنظر او مرز دی لوبوی او کنه سپید سات یو ښکار لدیزی زما بس دا شوق او چې زه ډیر سیمینارونو ته لاړ شم نو اخو په سونو کې دی تر زرو پورې کې دی شي د زرو نه به کم وي اخو په سونو شو اخی کې مې زده کړی کړي د پوهانو خبره مې اوریدلې دی علم یوازې په کتابونو کې نه دی علم په اوریدو کې هم دی علم خو زم زمون په دې کلو کې دا جرګمار پښتانه چې دوه جمعه د سبق نه ویلی یقینو کې دا غي سره دومره علم او دومره پوهه او دانه کتابونه ملي کلی کوشش میں کړی دی خو زما یو ارمان دی او زما یو ډیر لوی پزلو باندې دا یو ارمان دی چې زه په پښتو کې ما صرف یو مقاله په پښتو کې لیکلی ده زه هم چې ما د پښتو د مقالو د تعداد سوا شو یو کتاب مې داسې ضرور ولیکلې چې هغه کې د دوستانو لیکونه هم شامل وي خو چې زه هغه د هغې ایډیټنګ وکړم او د هغې تصحیح وکړم او هغې کې خپله هم یو دوه درې مقالې ولیکم کوي نو انشاءالله چې زمونږ د سنټر نه د پښتو په ژبه باندې داسې یو کتاب راوځي چې بیا مونږ نه یو خلک یې ګوري او هغه مونږ په ښه نوم یادوي او هغه د پښتو ژبې خدمت کړي دا مې یو ډېر لوی ارمان دی
الله دې وکړي چې ستاسو دغه ارمان خواهش او جذبې پوره شي اخري خبر راځم عمومي ژوند کورم ودان دی غم خا دی کوي سیمینار سیمینارونو له هم زه خود غراته وای چی د جون د تیرولو د پاره مشغوله وی په طالب علم کې لکان چکرې لګي موسیقي سره شاعري سره خومات اندازه ده ولګي ده موسیقي سره مستړاو شته کوم رنگ موسیقي اوري افغانستان تم زه راځي کوم غوړون کوته وای
څه کار ډیر زیات کوم او زه د اغه نسل سره تعلق ساتم چې سخت می تیری کړی دي نو خو مضبوط وجود او مضبوط ذهن لرم او ستړی کېږم الحمدلله د خدای ډیر ډیر شکر دی زه ځوانانو ته وایم چې سستی مکوې تکړه شه ځان سخت کې مټي مضبوطی کې خپې مضبوطی کې ځکه چې جون چې دی دا په سخت انسان خطې رولی شي آرام طلب انسان نشي دی رولی ډیر زیات کار کوم ډیر لیکل کوم کله ناکله د ماخام ماسخوتنه پورې مگر د دوستانو سره ناشته او د غی سره مشغولېدل د غی سره بے تکلف کېدل زما دا ټول دغه چې دی دا ستړیواله دا ستړی دا ملري کې او خوشاله مې کې موسیقي زما اغه موسیقي خو خدای چې اغه کې لک شانته داسې بیدارې خبرې یو اغه کې د کلتور خبرې پکې خکلام هم د خکلا خبرې مم خوخي ټریجډي او د غم خبرې کله ناکله انسان اغه شاعري چې اورم نو له رښتیا خبره دا غینم یو دغه اخلي
ډاکټر صاحب کور رمضان غوړم خو دیو کې چې تاسو جذبه هم دغه شان لوړي
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني